پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساته ده. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د تلیا میزان دریمه د سپتمبر میاشتې 25مه. د ازادي راډیو دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلو. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د بیوزلۍ او نهیلۍ له کبله ګڼو کورنیو خپلې لوڼې په وړوکوالي کې واده کولو ته مجبوره کړي او اوس د دغو نجونو د څارنې او خوندیتوب مسؤلیت ور تر غاړې دی. ملګرو ملتونو نن په ویلامیا کې ویلي، له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي. تر یو کال زیات موده کېږي چې طالبانو نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي، د هغو ژورو څاګانو مالکان به مجازات سي چې د خپلو ژورو څاګانو سرونه یې نوي پوښلي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون په دې باب رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي،
ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکول کېږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې ترڅو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې به اړوند کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کیږي.
په وروستیو کې تر ډیره د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو او ښځو د لوېدو خبرونه ورکول کیږي. په تازه پیښه کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یوه ښځه تر څو ساعتونو وروسته له یوې ژورې څا یا برمی وایستل سوه. په داسل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي، حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي دي. د نت بلاګز په نوم د ویب سایټونو یو څارونکي بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده. تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انسټاګرام، واتس اپ او لینکډین هم محدودیتونه لګول شوي دي. په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي. امینی د سپتمبر میاشتې پر 14مه په بشپړ ډول د حجاب ناری آیتولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او هلته یې سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د هغو روسي سرتیرو ضمانت وکړ چې د اوکراین ځواکونو ته تسلیمیږي. هغه له روسیې غوښتنه وکړه چې د خپل پوځ له قسمي منسجم کولو ډډه وکړي. د اوکراین ولسمشر پرون په خپلو خبرو کې د هغو روسي سرتیرو ضمانت وکړ چې په اوکراین کې د جګړې پر مهال اسیران سوي دي. هغه ویلي، هیڅوک به په روسیه کې خبر نسي چې دغه روسي سرتیري په خپله خوښه اوکراین ته تسلیم سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلای سي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 3 دقیقې د ترڅنګ په دې خبرونه کې د دوه مسایلو تفصیل اوري. ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي چې ساش کال به په دې سازمان کې د افغانستان په استازي توپ څوک خبري نه کوي.
د اوسني حاکمانو نړیوال حیثیت لري، خو درغې ډېر مهمه ده چې د افغانستان خلک په ستونزو کې دي.
غزنی کې د ځینو خصوصي لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته بیول کیږي.
زموږ یو علمي سفر و چې په هغه کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بلاحصار نه او نهرونه مې لیدنه وکړه.
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. نور بست یا شکست سکوت اونیز د پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. 12 بجې او 4 دقیقې دی. د ازادي رادیو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول سوي حکومت لخوا معرفي سوی سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق وایي چې سږ کال به د دغه سازمان په عمومي اسمبلۍ کې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. خو ښاغلی فائق ویلي چې ټاکل سوی د سپتمبر پر 28مه د افغانستان د وضعیت په اړه د امنیت شورا په غونډه کې ګډون وکړي. نور حل په دې راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سربراست دایمي استازی نصیر احمد فایق وایي چې سږ کال به هم د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. ښاغلي فایق د سپتمبر په 14 ناوخته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان او میانمار د هغه توافق له مخې چې تیر کال په عمومي اسمبله کې رامنځته سو او خبرې یې ونه کړې، سږ کال به هم په هماغه ډول افغانستان او میانمار په عمومي اسمبله کې خبرې ونه کړي. خو ټاکل شوی چې زه د امنیت شورا په ناسته کې چې د سپتمبر په 20 د افغانستان په اړه جوړیږي او د بحث محور به یې د افغانستان وضعیت وي، ګډون او خبرې به پکې وکړم. د ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د عمومي اسمبلۍ له جوړېدو مخکې پریکړه وکړه چې په دې ناسته کې به د افغانستان او میانمار په استازولۍ ځکه څوک خبرې ونه کړي چې مسؤول چارواکي یې نه درلودل. تیر کال پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او په میانمار کې بیا کودتا سوې وه. د طالبانو حکومت سهیل شاهین دغه سازمان ته د دایمي استازي په توګه ونوموه، خو ملګرو ملتونو نوموړي ته دا څوکۍ ورنکړه. د دوی حکومت لا هم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید احمد قایم وایي د ملګرو ملتونو په دې عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د خبرو نه کول به د عامو افغانانو او د افغانستان په بهرني سیاست منفي اغیز وکړي.
اول خو د اوسني حاکمانو نړیوال حیثیت ښیي، خو تر هغې ډېر مهم دا دی چې د افغانستان خلک په ستونزو کې دي، او چې کله څوک پر نمایندګي خبرې نه شي کولی نو د هغوی ستونزې هم په نړیوال سټیج څوک نه شي ویلی. د اوس وطن کې فقر دی، بدبختۍ دي، د هغې تر څنګ ناامني ده، د هغې تر څنګ بیا د دې حالت نه نور استفاده کوي. نور ملکونه څه په ګاونډ کې څوک په افغانستان په نمایندګۍ خبرې کوي، څوک بیا تهمتونه ورباندې لګوي، اما خپله هېڅوک بېرته نشته د افغانستان په نمایندګۍ چې د هغې حالت نه هم دفاع وکړي، اما هغه خپل اصلي حالت دنیا ته وښودلی شي.
د یادونې وړ ده وروسته له هغې چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي، په دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ رامنځته او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو، ادارو او رسنیو له لوري وخت په وخت د بد بشري وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول کېږي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او افغانان یې په اړه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو جدي پام غواړي.
ومردل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ویلي چې سږکال به دغه سازمان په عمومي غونډه کې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. که څه هم د طالبانو چارواکي وایي په تیر یو کال کې دولتي او خصوصي رسنیو خپل فعالیت په آزادانه ډول روان ساتلی، خو د رسنیو ځینې بنسټونه دغه راز د رسنیو ځینې کارکوونکي وایي چې په افغانستان کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دا هم تفصیل.
د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي وایي پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته ټولو دولتي او خصوصي رسنیو آزادانه فعالیت ته دوام ورکړی دی. نوموړي دغه څرګندونې پرون یوې غونډې ته داسې وخت وکړې چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان وایي د دوی پر فعالیت ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبری غړی ګل محمد ګران وایي
افغان خبریالان او رسنۍ له محدودیت، فشار، سانسور، تاوتریخوالي او اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له بده مرغه اوسني چارواکي له رسنیو سره او خبریالانو سره هغه ډول چې لازم مه ده هغسې همکاري نه کوي. د معلوماتو په شریکولو کې، د خوندي چاپیریال په برابرولو کې، او همدا ډول د آزاد کار لپاره له هغوی سره مرسته نه کوي او یا یې نشي کولی.
ښاغلی ګران وایي که وضعیت دغسې دوام کوي، په راتلونکي کې به رسنیو ته د فعالیت په برخه کې پرتې ستونزې لا پراخې او پاتې رسنۍ به هم وتړل شي. د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکي کمیسیون پخوانی مرستیال ضیا بومیا بیا وایي طالبان یوازې د ځان په ګټه تبلیغاتو ته اجازه ورکوي خو انتقاد نه مني.
د طالبانو دا مسله چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي له یوه اړخه صحیح ده، هغه د دې په خاطر چې دوی خپل هر ډول خپل وینا ته یا د خپل دریز وینا ته او د خپل دریز د حمایت د وینا ازادۍ ته ژمن دي، اما برخلاف په دوی باندې د انتقاد یا د دوی د دریز باندې د انتقاد یا د دوی د اقتدار په وړاندې د انتقاد غږ ورته هیڅ د زغملو نه ده، او هغه په هر ډول چې وي هغه خفه کوي او له منځه وړي.
په افغانستان کې د رسنیو کارکوونکي وایي نن سبا د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د تلو نیوز خبریال عمران دانش او د سلام وطندار رادیو خبریال سید عمر سهار وایي
کاری محدودیتونه زیات دي، د بیان ازادي چې څومره باید وي هغه څه نشته. امنیتي پیښو ته د پوښښ پر کولو اجازه نه ورکول کېږي. کله که ساحې ته ورځي آن د وهلو ټکولو خطر دې هم پکې شته.
لا هم په افغانستان کې له خبریالانو سره د اسلامي مرد ځواکونو د اسلامي مرد چارواکو وایندویانو هغه برخورد او وضعیت لا عادي او نورمال حالت نه دی راګرځېدلی. لا هم خبریالان تهدیدېږي، لا هم خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې ستونزه شته، لا هم خبریالان له دفتره بیرون په ساحه کې په اسانۍ سره کار نشي کولی.
د دې پولي خبریالانو د ټولنې او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د یوې ګډې سروې پر اساس د 2021 کال د اګست 15مه د 2022 کال تر فبروري میاشتې پورې په افغانستان کې 201 رسنۍ بند شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. تر ټولو ډیر زیان خزینه ژورنالیستانو کړی دی. په هرو 15 خزینه خبریالانو کې 4 پر رسنیو کې نور کار نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې د ځینو خصوصي لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته ځي ترڅو دا ځایونه وګوري او په اړه یې استادان معلومات ورکړي.
نو لسکلان خلیل رحمان په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. د ځینو نورو ملګرو په ګډون په یو علمي او پوهنیز سفر د غزنی ولایت د یو شمېر تاریخي ځایونو د لیدنې په مخه بالاحصار ته راغلی.
نن زموږ یو علمي سفر و چې په هغو کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالاحصار نه او نهرونه مې لیدنه وکړه.
دا لسم ټولګي عبدالرحمن هم د دغه سفر یو غړی دی. عبدالرحمن وایي د غزنی د موزیم، بالا حصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مخامخ ویني. هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري.
زما لپاره په خپله تر ټولو جالب ځای چې هغه په خپله د غزنی هغه پخوانی ښار یا بالاحصار و چې تر ټولو ډېر زیات پخوانی تاریخ لري، نو په همه خاطر باندې زما لپاره ډېر جالب.
دغه زده کوونکي غوښتنه کوي چې د لیسو شاګردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل شي او بیا د دغه شاګردانو ترمنځ د دغه تاریخي ابیدو په اړه مناظره جوړه سي ترڅو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د ځینو لیسو شاګردان تاریخي ځایونو ته بیول کېږي ترڅو له هغې څخه لیدنه وکړي او په اړه یې د استادانو له لوري معلومات ورکړل سي. اسدالله کملزی په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د تاریخ مضمون ښوونکی دی. نوموړي د غزنی تاریخي منارو ته د خپلې لیسې یو شمېر زده کوونکي راوستي دي. دی وایي دا دوهم ځل دی چې د خپلې لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي.
نن موږ لومړی آرشیف او بیا موزیم ته لاړو. د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه مو لیدنه وکړه. وروسته له هغې بیا زوړ ښار او بالاحصار ته ورغلو. هغه مو ولید او هغه تاریخي ماڼۍ او پاتې شونې مو وکتل. له هغه وروسته اوس راغلی یو د منارونو په سیمه کې او دغلته مو هم ذاتي سفر پای ته رسېږي.
ښاغلی کمال زی زیاتوي د نورو لیسو مدیران دي هم د خپلې علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي. په غزنی کې د اطلاعاتو کلتوري ریاست چارواکي بیا دغه پوهنیز سفرونه ګټور ګڼي او د زیاتېدو غوښتنه یې کوي. په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل سي ترڅو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولد او لیدنه یې وکړي. نو مولای وای تر اوسه چې د کومو لیسو شاګردان ورته راغلي له هغوی سره یې مرسته کړې ده.
دوی موږ ته مراجعه کوي او دوی را سره بیا یو راهنمایي ورته کوو. بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالاحصار تاریخي منارو او همدا شان تپه سردار او نورو ځایو ته یې رسوو او هملته لارښوونې ورته کوو.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي ابیدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د روسیې هغو پوځیانو ته چې اوکراینی ځواکونو ته تسلیمیږي د نویو ضمانتونو وړاندیز وکړ. تفصیل له اسدالله لودین.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په خپل پرونی وینا کې په روسی ژبه هغو روسی پوځیانو ته یو شمیر ضمانتونه وړاندې کړل چې جګړه کې نیول کیږي. نوموړي هغو سزاو ته هم اشاره وکړه چې تازه په روسیا کې د تښتیدونکو یا هغو کسانو په ضد اعلان شوې چې له پوځي بسیج سره مخالفت لري. زلنسکي ویلي اوکراین تسلیمیدونکو روسي سرتیرو ته درې خبرې تضمینوي. لومړی دا چې له هغوی سره به متمدنانه چلند کیږي، دویم دا چې هیڅوک به یې د تسلیمۍ په شرایطو نه خبرېږي، او دریم دا چې که نه غواړي تبادله شي دوی به ورته بله خوندي لاره چاره ولټوي. د زلنسکي دا خبرې په مستقیم ډول د روسیې د نسبي پوځي بسیج د اعلان په اړه دي. د دغه پوځي بسیج هدف د هغو ځواکونو ملاتړ دی چې له تېرې فبروري میاشتې راهیسې اوکراین کې جنګیږي او وروستیو کې د دغه هیواد په ختیځ کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. د روسیې د ولسمشر د دغه اعلان له مخې به سلګونه زره ریزرف یا تازه دمې ځواکونه د اوکراین جګړې ته واستول شي. ولادیمیر پوتین دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې اوکراینی ځواکونو په یرغلیزو عملیاتو کې ډېرې سیمې له روسي ځواکونو ونیولې. زلنسکي روسي سرتیرو ته په خطاب کې ویلي، د دې پر ځای چې یو پردي هیواد کې د جنګي مجرم په توګه ووژل شي، ښه ده چې د پوځي بسیج له چوکاټه تېښته وکړئ. د زلنسکي له دې خبرو سره هممهاله بیا روسیې د اوکراین پر جنوبي سیمو ګولۍ ویشتلې دي. په ورته وخت کې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې تر یوې اندازې د روسیې تر کنټرول لاندې دي، له روسیې سره د یوځای کېدو په هدف ټولپوښتنه روانه ده. په لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې دا ټولپوښتنه د لویدیځ لخوا غندل شوې او د نه منلو وړ بلل شوې ده. اوکراینی چارواکو ویلي په دغو څلورو سیمو کې په زور خلک رایې اچونې ته مجبوره شوي او د رایې ورکونې بهیر خپلواک څارونکي نه لري.
خبرونو ور اخوا
اوس بلې سمات سروان نو ورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه د اسد خان په قلم د افغانستان په اړه یو لیکنه خبره کړي چې سرلی کړي د افغانستان د سولې د لارې نقشه. لیکوال د دې لیکنې په لومړیو کرښو کې امریکا ته د انتقاد ګوته نیسي چې په افغانستان کې د شل کلن حضور په موده کې غشتلې ټولنیزې، سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکي زمینې جوړې نه کړې، او له همدې کبله کله چې امریکایي پوځیان تیر کال له افغانستانه ووتل بې له دې چې کوم سیاسي جوړجاړی وشي طالبان ژر لاسبری شول. د یورو ایشیا د لیکنې د لیکوال په باور د ټرمپ د حکومت له لوري د 2020 د فبروري د 9 نیټې د موافقې له کبله د بایدن حکومت افغانستان طالبانو ته پریښود. د ایرو ایشیا په لیکنه کې د طالبانو ننګونو ته هم اشاره شوي او ویل شوي چې د طالبانو کورنۍ او بهرنۍ ستونزې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. لیکوال د طالبانو د حکومت لپاره درې مسئلې ډېرې ننګونکې بولي. لومړی، د افغانستان اوسنی اقتصادي او بشري بحران په تېره بیا چې نړیواله ټولنه د طالبانو موقت حکومت ته د اقتصادي او بشري مرستو له ورکولو ډډه کوي. دوهمه لوی ستونزه نازک امنیتی وضعیت په تیره بیا چې د طالبانو مخالفان هڅه کوي چې په پنجشیر کې ځانونه بیا منظم کړي. دریمه ننګونه په بهرنۍ جبهه کې ده، او دا له دې امله ده چې طالبان مناسبه بهرنۍ پالیسي په تیره بیا د پاکستان په اړه نشي غوره کولی. لیکوال اسد خان چې په اسلام آباد کې د ملي دفاعي پوهنتون شنون کې د زیاتوي، د تیر کال په اگست کې د کابل له سقوط وروسته ډیرو باور درلود چې طالبان بدل شوي او له خپلو تیرو تیروتنو زده کړه کړي، او دا ځل به هغه تیروتنې تکرار نه کړي چې د حکومت په تیره دوره کې کړي وي. خو له بده مرغه دا خبره رښتیا نه شوه. میدل ایسیا د منځنی ختیځ انسټیټیوټ په دې اړه چې آیا ایران به د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګې د وهلو لپاره القاعده ته پناه یوسي لیکنه خبره کړې ده. د ایران او القاعده د اړیکو په اړه له ډیرو کلونو راهیسې راپورونه ورکول کیږي، او تر دې چې ویل کیږي د اسامه بن لادن یو زوی په ایران کې اوسي. خو میدل ایست انسټیټیوټ په خپل خبرونه کې لیکلي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو او د داعش په ځپلو کې د طالبانو پاتې راتلو ته په کتو ایران په خپل ګاونډي هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیلېدو له درکه اندېښمن دی، او داسې احتمال ویني چې ممکن دا جګړه ایران ته وغځیږي. نو په داسې شرایطو کې ایران ممکن د داعش د مخنیوي لپاره لا نورو اغیزمنو لارو ته مخه کړي. خبرونه وایي ضد و نقیز راپورونه شته چې ایران له القاعده او نورو سختریزو سنی ډلو سره په تماس کې دی. ځینې خو حتی ادعا کوي چې ایران د القاعده شبکې د عملیاتو په اصلي اډې بدل شوی دی. که څه هم په دې برخه کې شکونه شته، مګر ایران د دې اوږده سابقه لري چې خپل یو دښمن د بل دښمن پر ضد وکاروي. په 2015 میلادي کال چې ایران دې نتیجې ته ورسېد چې د افغانستان مخکنی حکومت داعش ځپلی نشي، تهران له طالبانو سره اړیکې پراخې کړې. اوس هم ایران له افغانستان سره د خپلې پولې په اوږدو کې د امنیتي اندېښنو د کمولو لپاره ممکن هڅه وکوي چې د سخت دریځو ډلو ترمنځ له سیالۍ او تربګنۍ څخه ګټه واخلي.
په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو یو شمېر چارواکي تاییدوي چې په تېرې و کال کې د محصولانو شمېر له 500 تر 600 کم سوی دی. دوی د شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل پاتې کېدو ته په اشاره وایي چې د محصولانو اقتصادي ستونزې، د روحیې بایلل او ناروشانه راتلونکی هغه عوامل دي چې په دې پوهنتونونو کې د محصولانو شمېر کم کړی دی. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت بیا دا ادعا ردوي او وایي چې د تېر کال پرتله په پوهنتونونو کې د محصولانو شمېر زیات سوی دی. فریدی سیال په یو مفصل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
ما خپل د لیسانس دوره په نیمه کې پریښود، ځکه
نور رحمان په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل و. وایي د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د اقتصادي ستونزو له امله د ژوند چارې سختې شوي چې د زده کړو او وطن پریښودو ته یې اړ کړ.
ما خپل د لیسانس دوره په نیمه کې پریښود، ځکه چې افغانستان کې زما کوم کار چې و کاروبار مې خراب شو، نو څنګه ته مې پوهنتون ته ادامه نه شو ورکولی، ورسره ځکه ماته زما د فامیل مسؤلیت په غاړه و. ما باید کار کړی وای. اقتصادي مشکلات دې ته اړ کړم چې زه خپل وطن پرېږدم، پردی وطن کې مسافر شم، کار روزګار وکړم، تحصیل مې هلته پاتې شو، کاروبار مې خراب شو، اوس راغلی یم بل وطن کې، زه مسافر یم.
دا یوازې نور رحمان نه دی چې د طالبانو د بیا راتګ سره بیروزګاره شوی او له زده کړو پاتې شوی دی. خدیجه چې په یو خصوصي پوهنتون کې د اووم سمستر محصله ده وایي د نظام د بدلون وروسته یې د زده کړو پر وړاندې خنډونه ډېر شوي او زیاتره نجونو د مالي ستونزو له کبله په وروستیو سمسترونو کې زده کړې پرېښې دي.
اقتصادي له وجې نه ډېرې نجونې تر اتم اووم سمستر پورې، شپږم سمستر پورې درس یې ویلې، همدې لپاره څه فیس نه شي تیاره، خپل پوهنتونونه یې په نیم کې پرېښې دي، خپل درس نه برخه شوي دي.
پوهنتونونو ته د محصلانو نو ورتګ په دغو تحصیلي مرکزونو مستقیم اغیز کړی دی او د پوهنتونونو چارواکي اړ کړي چې د خپلو مالي ستونزو هوارولو لپاره ځینې استادان او کارکوونکي له دندې لرې کړي. شبانه یو له هغو استادانو ده چې د دې پرېکړې قرباني شوې ده.
زه د یوې هغې پیغلې په حیث چې لسانس یم، څلور کاله مې زده کړې کړي دي، کالي تجربه لرم، د کابل په یوه شخصي پانتون کې مې دنده درلوده. کله چې رژیم بدل شو پانتون نه شوی کولای، ځکه د پانتون اقتصادي وضعیت خراب شو، د خرابېدو په حال کې دی، هم د اوسم ډېر په ټیټه سطح دی، نو ډېر کارکوونکي د ځان سره ونه شوی ساتلی، دوی ونه شوی کړلی چې د هغوی معاش ورکړي. همداسې لکه زه په لسګونو نور کارکوونکي تنها د ښځینه برخې نه نه بلکې د نارینه برخې نه هم د دندې ګوښه کړل.
د خصوصي پوهنتونونو ځینې چلوونکو ازادي راډیو ته ومنله چې د پوخا پرتله یې د محصلانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د یو خصوصي پوهنتون یو لوړ پوړي چارواکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته تایید کړه چې په پوهنتونونو کې 60% د محصلانو شمېر کم شوی دی. د خصوصي پوهنتون د چلوونکي وایي چې په تیرو درې سمسترونو کې د نویو شاملېدونکو محصلانو شمېر هم د پخوا کلونو په مقایسه په 50% راکم شوی دی. نوموړي همدارنګه ادعا وکړه چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د ماسټرۍ د کورسونو لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پالیسي داسې برېښي چې هغوی دا پروګرامونه تړله غواړي. هغه وویل د ماسټرۍ د محصلانو په شمېر کې 80% کموالی راغلی دی. په افغانستان کې د یو خصوصي پوهنتون د چلوونکي همدارنګ وویل چې د طالبانو حکومت په تیر منی کې د پخواني حکومت د مقررې په رڼا کې کانکور ته اجازه ورنه کړه او په پسرلنی سمستر کې یوازې د 30% محصلانو اجازه ورکړه. دا په دې معنا چې یوازې 15% انجونې او 15% هلکان په یو تعلیمي کال کې د شمولیت اجازه لري، او هغه هم په دې شرط چې ټولګي به بیل وي. هغه چې د پواینا د ماسټری د پروګرام لپاره لوی ناکامي ده. د یو خصوصي پوهنتون د دې چارواکي د خصوصي پوهنتونونو مالی ستونزې ته په اشاره وویل چې د محصلانو کمښت د نجونو لپاره د جلا وخت او تعمیرونو تنظیمول بیکاري او بېوزلي د خصوصي پوهنتونونو عواید کم کړي دي. پر دې سربیره د حوزو ناحیو شاروالۍ او په ځینو حالتونو کې د مالی وزارت لخوا درنو مالیو هم پر خصوصي پوهنتونونو مالی فشار زیات کړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د روښان د لوړ زده کړو خصوصي پوهنتون رئیس فتح ګل شینواری د محصلانو په شمیر کې راغلی کمی د خصوصي پوهنتونونو لپاره تر ټولو لویه ننګونه بولي. ښاغلی شینواری ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال د کنکور په ازموینه کې د بشري علومو د کاندیدانو شمیر تر 80% راښکته شوی دی او د نجونو ګډون بیا په دې برخه کې صفر ته رسیدلی دی.
په بشري علومو کې زمونږ شمیر ډیر زیات راکم شوی د فیصدې په لحاظ کې وای او 80% زمونږ شمیر د کاندیدانو راکم شوی دی او په بشري علومو کې د نجونو فیصدې زمونږ صفر ته راغلی. یعنی مونږ په سګنی کال کې چې دوه کانکورونه واخیستل مونږ په بشري علومو کې خزینه معاصلین نه دی جذب کړي. البته نم لرودل چې دوی راشي او په بشري علومو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. ولې په طبي رشتو کې بیا مونږ په یو سلو شلو کې تر دیر شو پورې نجونې په هر کانکور کې مونږ جذب کړي دي.
همدارنګه په کابل کې د یو بل خصوصي پوهنتون یو استاد متین هم راته د ورته ستونزو سر وټاکو. هغه په ځانګړي توګه لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د خونځیو تړل پاتې کیدل د خصوصي پوهنتونونو د راتلونکي لپاره دروند گزار وباله.
خلک د نجونو د مکتبونو تلل دا هم یو غټه صدمه ورسول دوی ته، ځکه د موږ د پوهنتونو نیمه طبقه مسلین سو یا تقریبا دیس نه تر 500 فرسیو دا اوناس طبقه مسلین دا فتن لپاره دوی فارغی مدلی وخت فارغونو لرسنګ دوی سپنام بودن.
د خصوصي پوهنتونونو څو نورو چلوونکو او استادانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د لوړو زده کړو وزارت کې د خصوصي پوهنتونونو سره همکاري کمه بللې ده او وایي د وزارت نوې پالیسي د خصوصي پوهنتونونو لپاره ننګونکې ده. ګڼ له دوی په دې باور دي چې چرته وضعیت همداسې دوام وکړي خیر راتلونکي کال تر 50 زیات خصوصي پوهنتونونه وتړل شي. خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقیبیا په دې برخه کې ټولې ادعاوې ردوي. هغه وایي وزارت یې د خصوصي پوهنتونونو سره په هره برخه کې همکارۍ ته دوام ورکوي. ښاغلی تقیده هم نه مني چې ګوندې په خصوصي پوهنتونونو کې د محصلانو شمیر کم شوی وي.
په حقیقت کې محصلین نه دي کم شوي، محصلین له پخوا په پرتله باندې پوهنتونونو ته زیاته مراجعه کوي. پخوا په پوهنتونونو کې خیالي محصلین زیات وو چې زموږ د عمارت تر راتګ وروسته د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه د پوهنتونونو ارزیابي وشوه او د ټولو پوهنتونونو خیالي محصلین هغه ختم شوه. په خصوصي پوهنتونونو کې خیالي محصلین نه وي، هغه محصلین به پوهنتونونو ته راځي چې دوی په رښتیا درسونه وغواړي، درسونه ووایي. نو که د خیالي محصلینو په کموالي باندې محصلین کمیږي، نو دا موږ یو ښه اقدام بولو.
خو د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې ویاند کریم نصر ازادي راډیو ته تایید کړه چې د تیرو کلونو د کانکور ازموینو په پرتله سږ کال د خصوصي لوړ زده کړو موسسو او پوهنتونونو ته د نوو محصلانو ورتګ له 50% تر 60% راښکته شوی. د ښاغلي نصر په وینا کې چې وضعیت همداسې دوام وکړي، نو ډېر پوهنتونونه به اړ شي چې خپلې دروازې وتړي.
محصلینو فیصدي په نوې کانکورونو کې د 50% تر 60% کم شوی ده د پخوا په څیر. بل برحال محصلین 15% تر 60% یا بهرني هوادونو ته تللي یا وظیفې د لاسه ورکړي دي، د زده کړو مالي امکانات نه لري، نو تحصیل تر کړی ده.
بل خوا د هیواد په سویل کې بیا د میرویس نیکه پوهنتون د اړیکو مسؤل عبدالقادر تکین راته وویل چې د زده کړیالانو د جذب او تشویق لپاره یې د هغو بې وسلو زده کړیالانو چې د فیس ورکولو توان یې نه درلود فیسونه یا کم کړي او یا یې هم ورته معاف کړي دي.
میرویس نیکه پوهنتون د ټولنې حالاتو ته په کتو باندې خپل ځانګړي اسکالرشپونه چې هغه د بزعات هیوادوالو لپاره لکه څوک چې معلولین دي، خویندې دي، د هغو لپاره موږ په پراخه کچه تخفیف تلیفونه درلودل او داسې محصلین و چې هغوی بیخي مفت میرویس نیکه پوهنتون ته معرفي سوله.
په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونو ته په تیرو شلو کلونو کې د غوړېدا شرایط برابر شول. د پوهنتونونو وکولای شول هغه زرګونه افغان ځوانان په بیلابیلو مسلکي برخو کې د لوړو زده کړو لپاره جذب کړي چې دولتي پوهنتونونو کې د محدود ظرفیت او محدودو امکاناتو له کبله نشو جذبېدلی. خو اوس چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، د پوهنتونونو د یو شمېر استادانو او محصلانو په وینا په مجموع کې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې محدودیتونو نویو پالیسیو د مسلکي استادانو له هیواد څخه وتلو د نجونو او هلکانو د ټولګیو بیلولو او نورو ستونزو افغانستان کې د مسلکي لوړو زده کړو په وړاندې ننګونې زیاتې کړې دي. دې ستونزې ډېره اغیزه په خصوصي پوهنتونونو ځکه کړې چې دا پوهنتونونه تر ډېره د محصلانو څخه د فیسونو د ترلاسه کولو په عوایدو چلیږي، او څومره چې د محصلانو شمیر کې کمی راځي همدومره د دې پوهنتونونو پرانیستې پاتې کیدل ستونزمنېږي.
له دې سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې. په څو شیبو کې نور بستې یا